هم په خیر هیله لرم چې په پاتې او ساعت کې را سره ملتیا وکړي. لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویپ وایي په افغانستان کې ده چې له ولسونو او چارواکو سره د دې هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. شویپ په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونه ډېر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د تایل خطر سره مخ دي. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوختي دي. د دې خونې مرسال عبدالباقی بنا امریکا غټ ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دا روسه له هغه و تړل شو چې تیر اکشن به یو سوال کس پر پاکستانی سرحدي پوځیانو ډزې وکړي. یو عسکري وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بند پاتې وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دا درې ورځنۍ یا 25 اوریزه سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 25، 26، 27 او 30 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې رحمت شاه زورمتی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نور احمد لکنوال، فصل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زیا او ضیاء الرحمن اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده او روانه سیشنبه سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د څاګ نړیوال جام سیالي چې 23 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینټي دوام کوي. اوسه به یې په اړه مفصل راپور هم واوري. برېټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیونه او 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامله ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوې الوتکې وشتل شي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نوشنبه کې په خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو لامل بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ښار ته ریل ګاډي، د ترانسپورت خدمات هم له سره پیل کړي دي. کیف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیان وروسته کړی دی. بلو طبیع اوکراینی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت جګړې سره مخامخ دي. هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې دا لومړی وار و چې پرون له کیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډی ولاړ. د خبرونه په دوام د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې د پولیو یا ګونزن ناروغي د مخنیوي هڅه خلدي هڅو سره سره ولې بیا هم په هیواد کې د ګونزن ناروغي پیخي صفر ته نه دی رسیدلی.
لته په افغانستان کې دا د سی اوسم د سیمستاتي حالت واکسین په کور نه تطبیقیږي.
د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو نیولو ته د غبرګونونو دوام. د خزو د حقونو ځنې فعالانې په پام کې لري چې په لندن او ځنې نورو هیوادونو کې لاریونونه وکړي.
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي.
طالبانو په تخار کې د دوی لقوله حدود جاری کړي، خو آیا طالبان کولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ سره تعامل غواړي حدود جاری کړي؟
متاسفانه دولتداری په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم له سره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی.
د فوټبال د نړیوال جام لپاره مهم خبره وو، را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده، د لړم 9 او د نومبر 6 نیټه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم نه دي توانېدلي په افغانستان کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عملي کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي څک میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزڼ لږې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزڼ یا پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسېدا ناروغي وسمسته او علت یې په افغانستان کې دا دی چې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته واکسین په کور په کور نه تطبیقیږي. نو کور په کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی تر څو موږ هر وروستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزڼ ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخه نیولې وه. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاه وایي یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوي او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزڼ پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکی بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې یې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په ماشوبتوب کې په ګوزڼ اخته سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څروغه سي.
ډېر په عذاب یم کنه خدای دونه ښه کې کنه چې دا خپل د تشناب ته لاړ شي دا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه دي خبر هم چې نه کوي نه دي کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکارانې د نوومبر میاشتې له درې میراحیسي په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د نومبر له درېمې نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. ښاغلی بینټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو هغه حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقونو فعال نزیف حقپال آزادی رادیو ته وویل
د نومبر په ویشتمه چې تقریبا یو هفته بعد دی په لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. دیر مدنی ارگانون دی چی پدی که سهم لری او مشخص غختنی لری د نړیوال ټولنې څخه آغا هم د خوزو دو حقوق و بقل دا چی بیا با اعلامیه هم پدی که صادر شي.
او روست لحقی چی طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکوي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. دې محکمې پرون شنبه په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پریکړه قناعت کړی. همکار مې صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکې په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورته وایي، یو حدودي جزاګانې دي یو تعزیراتي. په حدودي جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصیل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودي جزاګانې په اندکترین شعبه باندې الحدود تسخطب الشبهات سقطي. بل تعزیراتي جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا درې دي او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي، د مکمل دوسیې د نشتوالي له کبله به جواب سخت وي، اما په ډېرو مواردو کې متاسفانه ډېر شکلي برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شارې چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی حدودي جزاګان نه د تر ډېره حده پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړي دي، اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته چې داسې جزاګانې دي چې هغه رجم دی، لاس پرې کول دي، یو څه سره نور شیان دي چې د هغه راګرځول سخت کار دی. نو په اندکترین شبهې باندې حدودي جزاګانې سقطېږي او هغه تعزیراتي جزاګان تر اول کېږي. دا چې څه رقم او په څه کیفو کانه هلته په تخار کې شوې دي، دا باید مشخصه دوسیه او په اصطلاح هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په هغه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده؟ خپل مجري د کار دی. کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدله او د طالبانو توانایي ګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکړي او نه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار ونخلي؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو عرصو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه دی، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري، چې دا مطمئنا سوال نه دی چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې وړ ګرځېدلې په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دي ایجاد کړي، په یقیني ډول د سوء استفادې وړ ګرځي او د عدالت موجب نه شي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې بسو استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
د دینی علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې د طالبانو لخوا په تخار کې د حدودو د جاري کېدو په اړه د طالبانو په پریکړې بحث کوي. د طالبانو په لومړۍ پلاواکمنۍ کې هم حدود جاري کېدل او تر ډېره به پام محضر کې دا کار کېده، چېرته چې لسګونه کسان د دې عمل لیدو ته راتلل. طالبان داسې مهال د حدودو له جاري کېدو خبر ورکوي چې لا یې وړاندې اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه تر پوښتنو او سختو نیوکو لاندې دی چې بشري حقونه یې نقص کړي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د هند په گاوند کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي، وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لا پسې سخته کړي ده.
د افغانستان له خاصې مت د اروپي ګواښونو په اړه د هند اندېښنه. په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبه په ورځ غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي، په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل،
القاعده کې سات سات دکشن ایشیا مې
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته ترهګر ډلې لکه لشکرې طیبه او جیش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅکله هم نه باید د ترهګرو په ټنځایونو او د هوایي مالی ملاتړ له یاد وباسو. د ترهګرو مالی ملاتړ د ترهګرو له ملاتړ ډېر ګواښونکی دی او دوی نه باید له هیڅ دین، ملیت او ډلې سره وتړل شي.
د هند کورنیو چارو وزیر نګدی دری لسیزی وړاندې په افغانستان کې د طالبان حضور ته اشاره وکړه، ویل هغه محل نړۍ دوی وزغمل او بل اخر د سپتمبر دی ولسم په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نښنی وړ دي. دا غونډه د تیر دوه هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوي او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیاوړتیا ده. د هند کورنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د اوسني حکومت نظر وپوښت، خو ویاند ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي مجاهد دا هم ویلي وو چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15مه دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یو ځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته ویلي وو د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته یې د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یادې کمیټې ته ویلي وو دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی لوبه هم د کوربا قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دوشنبه بیا ایران او انګلند، سینګال او هالند، د امریکا متحده ایالات او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. خو د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو بیا هم ډک دی چې هر یو یې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دي. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلی د ګڼو پام ور اړولی. په دې راپور کې سیف الله ستانکزي هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپل هیوادونو او مینهوالو سترګې ور اوښتې دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې بل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. او طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1980 او 1980 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادېږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په المپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نشي. د بایرن مونی میونخ مشهور فوټبال ستوره رابرټ لیوندوفسکی چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې لڅلوېختو ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 1000 ګولونو په وهلو سره د ګیرالد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی لډې رسونځو سره مخ کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې د اوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سهار وختي چینې ته ځم. زمونږ د کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینې نه کله راځم او بېرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده، دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پې ناوخته کېږي او بل د سهار د خوا نه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انتا تر 10 بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي، نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کلي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خوا ماشومان راځي یو چې نه د دغې نه اوبه انتقالی او د شپې له خوا سیاسر راځي او اوبه انتقالی، نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څخلو لامل یې ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکي له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا غرانه علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي اوبو سیستم چې کوم دی هغه به خدمت هم نه کیږي، کار هم نه کیږي. او کوم یې لرې ځای نه اوبه راځي هغه به کنګل شي، هغه اوبه یخې شي، نه راځي. نو باید د دغې خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کیږي د دغې خلکو سره دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سروې وکړي او هغه خپلې مرستې ورسره وکړي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ، زمري او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره حال کړه
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې لا هم راسره یاست او ازادي راډیو اوري د خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی وخت په کابل کې د سهار 8:30 کېدونکې دي او مخکې له دې چې د خبرونو لنډیز واوري یادونه کوم چې په دویمه نیمه کې به درسي ساعت 19 خبرونه هم خبره شي د خبرونو لنډیز د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي مشر وای په افغانستان کې د چلولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د چارواکي پرونه وخت په ټوئیټر لیکلی په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی کندهار کې د سوداګری او صنایع خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته دي د دې خونیم رسیال عبدالباقی بنا امریکا غکت ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي دالر اوس تر هغه وتړل شو چې تر اکشن بیا و سوال کس پر پاکستانی عسکرو دځي وکړي یو یو واژه او دوه نورې ټاپیان کړل د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده دا درې ورځنۍ یا پیزوس اوریزه سیالۍ باندې د نومبر میاشتې پر 15مه وویشتمه او دیرشمه نیټه د سریلانکا په پالیکی نړیوال لوبغالي کې وشي حشمت الله شهیدی لوبډل مشر او په نورو لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علی خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او ضیاء الرحمن اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سشنبه سریلانکا ته ځي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیلېږي لومړی سیالي د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده د دوشنبه په ورځ بیا ایران او انګلند سینګال او هالند او د امریکا متحده ایالاتو ویل سټمون سره مخامخېږي او برېټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیونه او 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د دفاع د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوې الوتکې وشتل شي او سم د 3:19 خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مستی په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قرباني په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. اے خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه، او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښی، او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي، او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلات وسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي، او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي، او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي، او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو، او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي، او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو، او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راډیو.
مننه چې ل آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو، او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې، او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني، یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره سوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ سو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د ده د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر سوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ سول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو. او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسیده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سوي وه د هیواد د امنیت غوښتونکي وه. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته وعده کړه. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم د نیمې نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله شي تر سره کیږي. دا وروستۍ مشاعره نه وی.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې خځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه په لنډۍ ښکلې وه. هغه خځې چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان خځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونسپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته، د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیزې غونډې پر مخ وړې. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې تیر غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په هغې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خوندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسعت نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي، او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوع سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظریې چې د میرمن ادبي بهیر فعاله غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټولې شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولی چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران یې په مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران یې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعران یې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطح د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبي بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سکل دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی دار پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې د بلاخره د موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو د نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بلې ځکه چې دا مونږ همیشه نه کار وو.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه نو تدرلود مشخص، بلې یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم ماش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.